있는 아우아지아.
는 아우아지아.
Здравно обратно на нова зят хпаравана пальцева. Здравно нова зят по хпаравани ки муж по Пакистан ки даван маджрину по зят хабрику по ростови ки по Исламабад ки подяла яу конференцам сауи. Муж по програм ки мелма баи заир паштун сауи че да Балуштан суби ето чул луи да маджрину по кам ки алта машарам да яу алта да закур по барха ки дир зят фалетуна тарсара криди. دغه سره به خبرې وکړو خو د خپرونې په پیل کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل څخه په دې موضوع باندې یو رپورټ راستول دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما سرپرست د طالبانو د حکومت د اقتصاد د وزارت د سرپرست څخه په کتنه کې د مرستې رسونې په موضوع کې پر افغان ښځینه کارکوونکو د لګېدلې بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. د مرستې رسونې ځینې کارکوونکي وایي چې د دې پریکړې له امله یې خپلې کورنۍ ته د عاید منبع له لاسه ورکړي. پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه د اکرام شینواری رپورټ.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما مرستل ډاکټر رامز الکباروف د طالبانو د حکومت د اقتصاد د وزارت د سرپرست مولوی دین محمد حنیف سره د دوشنبه په ورځ په کتنه کې دغه وزارت لخوا په بهرنۍ او کورنۍ او غیر حکومتي موسسو کې د افغان خزینه کارکوونکو په کار د بندیز د لګیدلو په مسله خبرې کړې. د یونما په ټویټر پاڼه باندې په دې اړه په یوه لنډه اعلامیه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د یونما مرستل د اقتصاد وزارت سرپرست ته ویلي چې د بندیز میلیونونو افغانان د بشری مرستو د رسولو چارې د خان سره مخ کوي او ورڅخه غوښتي چې خپله پریکړه دې بیرته واخلي. خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې دې غوښتنې ته د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د سرپرست غبرګون سو. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ د یو مکتوب په ترڅ کې ښځې او نجونې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي موسسو کې له کار کولو څخه منع کړې. د طالبانو د حکومت دغې پریکړې ته په نړیواله کچه غبرګونونه ښودل شوي او ویلي دي چې دا پریکړه به بشري مرستو ته اړو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو باندې ډېره زیاته پیغیز ولری. د درګس په نوم دی وی غیر حکومتي ادارې او افغان کارکونکو وای د دې پریکړې لامل د خپل کورنۍ عاید له لاسه ورکړي او اوس نه پوهیږي چې د ژوند چارې به څنګه پر مخ وړي.
واقعاً یو وضعیت خیلی بد برای همه رخ داده، خاصتا برای ما که
در درګس ویل په یقین سره افغانان او په ځانګړي ډول زه د یو ډیر بد وضعیت سره مخ شوی یو. ما واقعا کوم ما شخص لا غي څخه به د کور کرایه ورکوله او د کورنۍ نور مصارف به هم لامدې ما څخه ورکول. خو د کله څخه چې ما دغه پاره واوریدل او ملوس دومره خوښیم چې زه پوهیږم زه څه وکړم. خصوصي کورسونه هم وتړل شو چې هلته مې درس ورکړی وی، یا هم په خصوصي پوهنتونونو کې چې هغه هم تړل شوي او یوه حلاله مړۍ مې بچیانو ته برابره کړی وی او د کور کرایه مې ورکړی وی. اوس حیرانه یم چې دا پیسې له کوم ځای پیدا کړم. د یوې غیر حکومتي موسې او بله کارکوونکي مریم وایي چې په دې پریکړې دومره خوښیلې شوي چې اصلا نه پوهیږي د کورنۍ مصارف به څنګه او له کوم ځای پوره کړي. یګانه
درآمد فامیلم
بربد مریم وویل د کورنۍ یوازینی عاید مې په موسه کې د کار نه ترلاسه کوو. هیله ده چې دا ستونزه هواره شي او موږ بیرته خپلو کارونو ته ستانه شو. د مساوي حقونو د باور په نوم د یوې غیر حکومتي موسې رئیس محمد بشیر بشار وایي چې دغې پریکړې د غیر حکومتي موسو کارونه هم د ځنډ سره مخ کړي چې له امله دوی دې ته اړ شوي چې ځینې پروژې بندې کړي.
په غیر دولتي موسساتو کې د ښځینه کارکوونکو شتون ډېر اړین او ضروري دی، ځکه چې هغه کومکونه چې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د نورو مرستندویو هیوادو له طرفه په افغانستان کې کیږي هغه باید اړینو او نیازمندو کسانو ته ورسول شي، خاصتا هغه کومکونه چې د ښځو د توانمند زای په بخش کې دی د خځو د عامه پوهاوی د پاردی په صحیح بخشو کې دی. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ د بشری مرستو د رسولو لپاره کوم برنامه چې په افغانستان کې لرو، هغه ته موږ خورونه کې په کلیو کې د خځو شوراوی لرو چې موږ د اوغو طریق نه کولای شو عامه پوهاوی دوی ته ورکو او وکولای شو بشری مرستې نیازمند او اړمنو کسانو ته ورسو، چې دلته د خزینه کارکونکو شتون ډیر مهم او ضروری دی او کچیر ته د واقعا بند شي او خزینه کارکونکي په مؤسساتو کې کارونه شي کړای نو د بشري مرستو رسول به ډیر د ستونزو سره مخامخ.
د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست مولوی دین محمد حنیف لخوا په یو لاسلیک شوي مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه د ښځو لخوا د اسلامي حجاب د ځمه راوتولو له امله شوې ده. د دې پریکړې وروسته څلورو نړیوالو غیر حکومتي موسسو افغانستان کې خپل کارونه ځنډولي. په دغو موسسو کې په زرګونو ښځو او سړو کار کوو. د ژغورنې نړیوالې موسسې آی آر سي چې د 1988 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او څه د پاسه 3000 خزینه کارکوونکو په ګډون په کې 8000 کارکوونکي کار کوي. د طالبان د حکومت په پریکړه خواشینی ښودلې او ویلي دي چې د دې پریکړې له امله افغانستان کې خپل فعالیتونه زردي. همداشان د ناروې د مهاجرینو شورا موسسې د ماشومانو ساتنې ادارې او د پاملرنې موسسې هم د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زردولي دي. افغانستان سره اکثره مرسته کوونکي هیوادونه او موسسې د غیر حکومتي ادارو له لارې مرستې کوي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 مگا هرتز او ریدلی شي.
درنو بردون کو یو لا بیا ستړي مو سي د نن وضعیت په خبرونه کې لکه چې مخکې مو ذکر وکړو چې په پاکستان کې د افغان ماجرینو او کډوالو په ستونزو ژغیږو. په افغانستان کې د جمهوري حکومت د راپورتو وروسته ډیر زیات کډوال افغان کډوال ایران او پاکستان ته راکډ شول، او بیا په دا وروستیو کې د چمن بارډر په سیمه ډیر زیات مشکلاتو سره افغانان مخ دي. ځای خلکو سره چې خبرې وسي شپې ورځې هلته نه د اوسېدو څه خاص انتظام لري، نو هلته شپه ورځ اکثره دروازه بنده سي او د ویزو ډیر سخت مشکلات چې پاکستان ته په ویزه باندې چې یو افغان کډوال کوو وړي چې راسته علاج او د کار لپاره نسره نه وتني، او ویزه په ډیر ګران پاکستان سفارت په کابل او یا د نور کنسولګری کې ورکی. زموږ سره په دې موضوع د خبرو لپاره ظاهر پښتون په پروګرام کې مرمدي. ظاهر پښتون د بلوچستان صوبې تر ټولو لوی د ماجرونو کمپ کې هلته قومي مشر ده، او په دا ټولو موضوعاتو باندې خبر ده چې افغانان هلته د کوم نوم نه ستونزو سره مخ دي، او په دې نه علاوه د زده کړې په برخه کې خصوصا د نجونو د زده کړې په برخه کې ډېر زیات کار کړی دی، او په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د ماجرونو په یو کانفرنس کې ګډون هم کړی. نو زه پښتون څخه بوارو چې اول د کانفرنس په اړه معلومات راکړي چې په دا کانفرنس کې څه او څه خبري وي او څه موضوعات وو. زه پښتون سره زموږ سره په ټلیفون په کار شو دي. زه پښتون سره زموږ غواړم.
بله خلیل خان صاحب، تاسو د اشنا کلیزون ټول لیدونکو کتونکو او ورډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. و د اسلام آباد چې د جرمنی د اړیدو خواڅه چې یو اداره ورکوي داغه ادارې خواڅه یو ډاکومنټ چې جوړ شوی و چې موږ افغان کډوال کوم چې دا وخت پاکستان جمهوریت کې نشته، او څنګه ښکاله چې کوم موږ افغان کډوال دلته تیر کړی دي یا نه، چې کوم دا اوس نوې تاولات تاسو دا وروکله د دوه کډوالو اړوند باندې یو ډاکومنټ چې جوړ شوی و. هغه د ډاکومنټري برخه زو ما چې ما کوم د تعلیم لپاره کار کړی دی، یا د خوندکانو د تعلیم لپاره او د امکان د تعلیم لپاره، نو دا د فارم د اوسېدو په چې په اسلام آباد هوټل کې تقریبا د زیات هیوادو هغو چارواکي راغلي وو، په افغانستان کې پخوانی دغه سفیر منصور خان او د یونیسیر دغه مرستیال مشر او دارنګ نړیوال او ادارو مشرانو ګډون درلودي، چې پاغه پروګرام کې لمړی ازمر ډاکومنټ شې شو د سولې د عدالت سبات کې منصور احمد خان او د پاکستان د حکومت اساسي سوبیکو ادارنګو د یونیسیار مشروا او دو د کډوالو په اړه باندې خپل خبرې وکړلې. منصور احمد خان خپل په خبرو کې دا خبره وکړه چې موږ افغان کډوال دې ته نه مجبور کوو چې په زور باندې ولار چې افغانستان ته د آزاد نه کول شي چې په پاکستان کې ژوند تیر کړي درغه موسم پرې چې د دې خپل مرزي او دا رنګ د یونیسیار مشري بیا ګډونوال ته خپل پر حد باندې خبره وکړه او د مرستو دغه وکړه چې کډوال سره باید نه وایز دلته بلکې په افغانستان کې به دا کډوا افغانانو ته چې دا وخت غربت سره مخامخ یا غوته باید نړیوال پاملرنه وکړي. بیا دغه پروګرام د دې خبرو سره ورسته بیا زه او دوی خوندکان چې افغان کډوالې وي یو زه د تعلیم پاړون باندې او دا رنګه هغه یو خور کوي چې کوم په اسلام آباد کې کار کوي دغه خپل بزنس کوي دغه پاړون باندې بیا پروګرام ته خپل د هڅو باندې روڼا واچول او خبرې وګډونوال ته وکړل.
زر پښتون صاحب دغه پروګرام یا د کانفرنس کې ده په دا وخت کې د اعلانونو خبرسي د روسي طالبان حکومت چې کوم اعلان خبره کړه چې پونتون ته د جنو د مرمنو زکري باندې کړی دی دا اعلان خو نو خدا په خوانې د شپږم ټولګي پورته چې کوم شونځي د تک بند واخو دلته په دې موضوع باندې خبرې وسوي چې دلته دا کم کډوال اداري چې یا کم اساس چې راغلی وو په دې موضوع خپل اندیشنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې دا وضعیت ده په دې خبرې وسمه
عموما خو د تعلیم پر دې خبرو باندې دومره خبرې وسولې خو د انسیار کم مشر چې هغه د کډوال پر ارخیز باندې د افغانانو عموما خبرې وکړه او دارنګ منصور احمد خان هم خبرې وکړې خو دوی زیات په کس په هغه کې دا موضوع دونه دغه نو لکم چې دا اوس تاسو ولې چې د پانتونونو ټولې په موسسات کې د شوز نه تک باندې دا پریکړه نو سه خو دوی عموما د کډوالو یا د افغانانو پر اقتصادي مشکلاتو او پر کډوالۍ باندې تمرکز پاتې سول پر دوه باندې د زیات خبرې وکړې.
صحیح څنګه چې تاسو ذکر وکړو منصور احمد خان ول چې په زور به افغان کډوال نه لږ خو زما نظر په روند دی اعلان تیر سو د پاکستان د صدر اعظم چې هغه افغان کډوال چې په کراچۍ کې او په نور زندانونو کې دی ولسی وي دا به بیرته افغانستان ته واستوي نو دا خو د دې د خوښې پرته ده خبر ده د پدې تاسو معلومات لري
بالکل دغه خلخان صاحب دلته کډوال پر څوک د ګوروي ویشل سیدي یو هغه کډوال دي چې کوم یعنی څار او حکومت پاکستان د خاطر کې وار کارډ ورکړل شوی دی. دویمه کټګوري هغه افغان کډوال دي چې په 2019 کې دا یو يم او حکومت پاکستان د خاطر یې سی کارډ یا جړ کارډ نو ورکړل شوی دی. دریمه کټګوري هغه افغان کډوال دي چې بغیر د اسناد څخه دوی راغلي دي کراچي ښار ته د هغه ښار کې نیول شوي دي د هغه چې وسیلن د مطبوعاتو د وینا څخه چې زرګونو وسم په زندانونو کې بند پاتې دي نو په دې اړوند باندې د پاکستان وزیر اعظم یا نور چارواکو دا خبره کړې ده چې موږ مدار افغان کډوال هم دارزو او د ټولو کډوالو ارزو چې دا کوم بند کسان چې دی هغه مقصد اسناد نه لري باید دا د پولیس واوري نو هغه خبره زما خپل په نیوز باندې همدا خبرې ته اشاره کوي چې کوم بند پاتې افغانان دی هغه باید ووځي.
نو دا افغانان خو په پاکستان کې زیاتره په پناه ته راغلي نو د علاج لپاره باندې کم خلک راغلي چې د پولیسو د خواني وزیر نو یو سړی چې یو کډوال چې پناه واخلي په زور به څنګه استای چې د پولي اخوا واړی.
بالکل خلیل خان صاحب دلته ما درته ویل چې افغان کډوال پر درو کټګوري شول شي دا کوم چې نوې تاولات رالي دا اکثر افغان کډوال چې راوړي دا ډایرکټ دی کراچي ته. کراچي کې یو خودي کوشش کوي چې د دې کراچي د لارې څخه ټول خارج وادو ته لاړ شي او یا هلته د روزګار لپاره چون کراچي د پاکستان ستر اقتصادي یا صنعتي ښار دی دوی زیات کوشش کوي چې ټول په کراچي کې پاتې شي. نو په دې خاطر باندې چې دوی سره اسناد نسته داسې ثبوت شی نسته، نو په دې خاطر باندې پولیسو دوی نیولي دي، دا اوس په زندانو کې دي. نو دا د پاکستان د حکومت پورې چون دغه تعلق لري چې دا ولې نیول کېږي یا ولې بندیانېږي، دا خو نو باید پاکستان حکومت چارواکي د دې خبرې غبرګون ته دغه لاره ووایي یا خبرې وکړي خپل جواب ووایي.
زای پښتون صاحب، دغه نوي راغلي کډوال ستاسو کم ته هم نوي کډوال راغلي دي د افغانستان څخه په دا وروستي یو نیم کال کې؟
زمز نه یوای زمز کم ته، بلکې په بلوچستان کې موږ لس پندغالي لرو، په دالس پندغالو کې د نوي افغان کډوال نه راغلي. دوی چې راځي عموما یا په اسلام آباد کې دي، کراچي ښار ته تللي دي، یا خیبر پښتونخوا په دغه شارو کې میشتي. پندغال ته نه دوی زړه څه کړی دي او نه د پندغالو کې دوی ځای څه چې دوی راشلته میشتي.
مطلب که څوک وغواړي چې کام ته راشي نو څه مشکل خو نه لري؟ اجازه لري، اجازه ورکول کیږي چې نوې ماجری ولته په پنګال کې پاتې شي؟
بالکل، خو ممانعت هم نشته، خو د کمپو شرایط داسې دي چې دا اکثره خلک چې راځي پوسولې و د کډوالي کوي، هغه به ساري ژوند دی کړی وي. لکه کمپو ژوند چې دی هغه ډېر یعنی په ټیټه سطح باندې، دلته ګیس نشته، بجلي نشته، مقصد د ژوند د اړتیاوو چې دي هغه زیاتې دي. په دې خاطر زیات خلک زړه نه څه کوي چې مقصد کمپو ته ولاړ شي. دوی کوشش کوي چې پوسو د سارو ته ولاړ شي، بل دلته د روزګار کومه داسې اسلام نشته چې دوی خپل بچیان لپاره یو ګڼه جوړې کړي.
او زیر پښتون صاحب، په دا 2002 کال کې د افغان کډوالو د بیرته تګ بهیر پیل شوی و. خبر پښتونخوا څخه او د بلوچستان صوبې سره اکثره افغان کډوال په سرانان کمپونو د کوټه ښار او د نور محمد خیر کمپونو سره تله چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه بهیر اوس هم روان دي، خلک زړه شکلي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي؟
مخکې بالکل دا 2002 کې چې په افغانستان کې هغه تیر د وبوري حکومت را لیدیا ورسره د ولسمشر کرزي حکومت را لید، په هغه ټیم کې افغان کډوال تقریبا 10 میلیونه څخه 2 میلیونه شو دی کېدل، چې په دې کې زیاته برخه افغان کډوال بیرته ستانه شو. یو وخت خو ستلن 4 میلیونه پاتې دي، داسې په خوا چې څنګه څتله اوس هغه د کډوالو بیرته مخ دې خواته دی. نو په دغسې شرایطو کې فکر نه کوم چې څوک زړه سکي چې ولاړ شي یو وخت.
نه، دغه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې دغه پروسه سته او روانه ده که څوک وغواړي چې ولاړ شي هغه پروګرام هم بنده؟
او بالکل، دا هر کال د مارچ په میاشت کې شروع کیږي، د دسمبر تر یو جس نیټې پورې هر کال چې دی دا د بیا ستنېدو مراکز سم په کوټه کې سم په خیبر پښتونخوا کې سم په اسلام آباد کې سم په کراچي په لاهور کې سم. نو هغه که هر افغان کډوال وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي، بالکل دوی آزادانه کولی شي چې د انحصار په تاون سره دوی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. خو شته داسې یعنی په ډلیز څوک باندې څوک نه دي تللي، خو په امتیازي توګه باندې پوسولي ځینې کورنۍ چې په وطن کې حالت برابر شوی وي یا زړه څه کړی وي پوسولي، هغه په میاشت کې داسې ستا چې مقصد په کال کې په سوونه کورنۍ هر کال و افغانستان ته وړي.
زه پښتون صاحب، په سرانان کم کې تاسو چې کوم د نجونو د ماشومان د زده کړې د پاره کم کمپاین پیل کړی و، په دې باندې زیاته راپورټونه راغله او ساستاینه هم سوې ده، د څنګه دې دا بهیر پیل که په دې باندې زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي، څه مشکلات درته پیښ شو او اوس څنګه حال ده چې افغان نجونې تر دولسم حتی تر پوهنتونه پورې هم په ایروپورټ کې موقته شي اوس زده کړې کړي؟
دا خلیل خان صاحب، کله چې په افغانستان کې د سور جنگ هم شو په اداره په نتیجه کې موږ کډوال دا زموږ پندغال چې دی په دې کې موږ د لیک لوست څوک نه درلودل، موږ ته د بهر څخه بهرني استادان راتله، هغو به دلته زموږ په ښوونځي کې موږ ته زده کړې یا د افغان کډوالو ماشومانو ته زده کړې ورکولې. بیا په هغه کې ځینې خیریه ادارې خصوصا د کوچنیانو د ساتنې او روزنی موسسه چې و هغه څو پلانونه کښې شول چې مقصد څنګه وکولای شو چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم زده کړو ته لیوانه کړو. خو هغه ځینې زموږ خلکو چې د هلکانو تعلیم ته هم لا زړه نه شه کوي، د نجونو تعلیم خو لیرې خبره وه. نو بیا په دې کې د کوچنیانو د ساتنې او روزنې ادارې او دبلیو پي د خوا څخه خوراکي توکي هم ورکول کېدل، ډېرې هڅې وسولې. خو هغه تقریبا په سلو کې 40% د بریا لار خپله کړله. بیا په 2008 کې زه تللی وم د کوچ ښار ته، هلته یو لوکل سازمان و، په هغه سازمان یو شعار ورکوي چې موږ په هر کلي کې ښوونځی غواړو، په هر ښوونځی کې استاد او کتاب غواړو. بیا ما د ځانه سره دا سوچ وکړ چې موږ افغان کډوال څنګه وکولای شو چې د خپل په ټولنه کې تعلیم د هر کور پورې ورسو، او زموږ د افغانانو واحد د حل لار چې دغه تعلیم دی. نو بیا زرالمه دغه څنګه خز وکړي د ملګرو او زموږ د ولس مشرانو په همکاري باندې یو دوه شعاره ما کښې شول، چې هر افغان کډوال باید په ښوونځي کې وي، او هر افغان بچی باید موږ سکول غواړو، او هر افغان بچی باید په ښوونځي کې وي. نو د دغه سرلیک لاندې پوسولې موږ کمپاینونه شروع کړه. هر کال د فبروري په میاشت کې پوسولې موږ دا کمپاینونه چلوو چې په دې کې استادان، سرښوونکي، د کمیونټي کم ممبران چې دي پوسولې کور پر کور پر کوڅه باندې سرخو. په پاکستان کې دا وخت 150 دي، یا 150 کمپونه دي. په واحد سرانان دی چې دا وخت 9000 نجونې و هلکان زده کړې حاصلوي، او د نجونو د هلکانو لیسې لري. دا وخت تقریبا تر 350 زیاتې نجونې چې هغه د 12 سمه څخه په کورو کې ناستې لري. 1000 ښوونکي چې هغه هم د دغه ټیم په اوښودونکي دي، او ټول مکمل د 12 سمه څخه فارغ دي. او دارنګه په سلګونو هان زرګونو ته رسېږي چې هغه د 12 ټولګي خالقان فارغین لري. دی کې تقریبا 100 کسو چې دي هغه استادان دي په دغه ټیم کې. او په افغانستان کې داسې پوهنتون، داسې پوهنځی نه ده پاتې چې د سرانانو 1 تن یا 2 تن یا 3 تن یا 4 تن د افغانستان په هر ولایت کې پوسول هلته محصل ونه درلودي، یا د پوهنځي څخه فارغ ونه لري. نو دا یو غټ تعاون دی چې په د افغان کډوالو په دا 150 کمپونو کې په سرانانو کې راغلی دي، چې دا وخت اته نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په جاپان، نور د آسیایي او امریکایي اروپایي هیوادونو کې زموږ زده کوونکي تللي دي، اعلی تعلیمات یې کړي دي، لا اوس هم په هغه هیوادونو کې تعلیم حاصلوي.
صحیح. زر پوښتنو سره تاسو ذکر وکړو چې د 12 ټولګۍ سره فارغې ډېرې نجونې اوس په کورونو کې ناستې دي. آیا دوی د کار زمینه نه ده ورته برابره، یا بل مشکل ده، یا که د پاکستان کالج یا پوهنتون کې داخله نه سي اخیستی، یا څه مشکل ده؟
دلته زموږ تعلیم چې دی خلیل خان صاحب، هغه افغاني نصاب دی یا پښتو نصاب دی. د پاکستان کرکولم زموږ کرکولم فرق سره لري. زموږ ټول تعلیم چې دی هغه په پښتو باندې، لکه څنګه چې په کندهار کې کوم تعلیم دی هغه دلته دی، موږ هغه نصاب استعمالوو. نو زموږ د دوی تعلیم او کرکولم فرق لري. او بل چې دی، دا شرایط دې ته نه دي برابر. که چېرې موږ بار بار دا خبره هم کړې ده چې دا زموږ په د پنډغالو یا کوم چمپونه چې دي همدلته د تعلیم دپاره پوسولې زمینه ورته مساعده شي چې ښوونځی وایي، نو انشاءالله پوهنتون هم وایي. خو دلته چې دی، زموږ هغه خیریه ادارې یا هغه دغه کوم دغه انچارج دی یا نورې ادارې دي، هغه زموږ سره په دې اړوند باندې مرسته ته نه دی لیواله چې د لوړ تعلیم دپاره دغه وکړي. اوس دوی وایي چې فرضاً تاسې پاکستاني نورچیانو ته ورسئ، اوس نو پاکستاني نورچیانو کښې په انګلیش او په اردو باندې زده کړي دي، مګر دلته زه په پښتو کښې پوسولې دغه زده کړې ما حاصله کړې. نو زما الفابت نه دي، زه به په هغه باندې سټډي څنګه وکړم، په هغه باندې به زه کتاب څنګه ووایم. نو بیا هغه زموږ شرایط د دوی شرایط او خپل کلچر او د دوی کلچر هغه ډېر فرق سره لري. نو دغه ځینې نیمګړتیاوې دي چې تر اوسه کښې د خیریه ادارې زموږ سره دغه ځای کښې د کومک دغه هڅه نه ده کړې. که چېرې اوسې دلته په سیم کښې دننه انشاءالله پوسولې یا زموږ بچان کولای شي چې ولر تعلیمات ترلاسه.
تاسو ذکر وکړو چې تاسو دا موضوع د نړیوالو ادارو سره شریکه کړې ده، نو هغه په دې اړه پلان نه لري، نه پالیسي نه لري، که د پاکستان د حکومت طرف داسې کوئ داتې چې دلته پوهنتون یا د کالج زمینه
نه ده؟ د پاکستان د حکومت د خوا څخه یو خو دغه زیات خبرې شوي تبلیغات دي، ځینې خلک پوه شول د خپلو ادابو دپاره غلط تبلیغات کوي. د پاکستان د خوا څخه هېڅ پریشر نشته، هېڅ مشکل نشته، یوازې مشکل په دې کې دی چې په پیسې کې دی. اوس مینه چار دی هغه موږ ته د اول ټولګي فطراتم ټولګي پرې زموږ سره مدد کوي. لس کال کې چې زموږ د نن ټولګي فطر دولسم ټولګي پر موږ کتابونه نه لرو، نه د افغانستان تیر شوي نظامونه زموږ سره زموږ غږ واورېدی او نه یې چار واورېدی. نو چې په لس کال کې ماته د نن ټولګي فطر دولسم ټولګي پر کتاب نه راکول کېږي، نو آیا هغه به زما د پانتون څه مدد وکړي؟ باید ماته به هغه د پانتون یا د لوړ تعلیمات دپاره دغه مرستې یا کومک راسره وکړي. نو په لس کاله چې پوه شولې موږ د کتاب استعمال نه شولو، نو زیات مشکلات دي چې پوه شولې هلته پر دغه ګرونډ باندې یو شی ښودل کېږي مګر په عمل کې بل څه کېږي. نو دلته ډېر داسې مجبوریتونه دي چې زموږ افغانان د دغه نه څه چور سره کېږي، د هغه د ختمېدو په خاطر باندې ځینې حقایق نه شي برسېره کولی.
او ظاهر پښتون سره دا وروستی بندیز چې په افغانستان کې د انجنونو د تاک په اړه پوهنتونونو ته تاک په اړه چې لګېدلی دي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده او نور قومي مشران څه نظر لري چې دا د افغانستان په اړه د افغانانو لپاره دا پرېکړه څنګه بدلي؟
خبره خو داسې ده، خلیل خان صاحب د اسلام د مبارک دین چیرې د هغو چې ښځو ته کوم د تعلیم د ورکولو حق ورکړی دی، نو موږ داغه خپل دین پر وړاندې کې باید حرکت وکړو. خو زموږ شعار او غوښتنه او نظر د افغانستان د اسلامي امارت هم دا دی، د دې د مشرتابه او د ټولو څخه چې زموږ خپل افغان کنجونې د تعلقان ته دي، د دوی د لاهې مطابق باید د زده کړو زمینه ورته مساعده شي، چې تر څو زموږ افغانان کالوکان دي که انجونې دي، باید د اسلام مبارک دین په احکامو په رڼا کې باید خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. او زموږ د افغانانو یا خصوصا زموږ د ملت د بریا او د سمون او د دې ټولو ناخوالو د حل لار چې د هغه یوازې تعلیم دی.
ډېره زیاته مننه ظاهر پښتون صاحب چې په دومره لنډ وخت کې موږ سره په دا پروګرام کې ګډون وکړ او خبرې مو کړې او خپل نظر مو سره شریک کړ. نو ستاسو ډېر کور ودان، ډېره زیاته مننه تاسو ته.
مننه
کور ودان.
مننه.